السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې په توشي بو کې زمو همکار فریده سیال مختوړیو نن هم پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په تیرې بیا ځوانان څومره عدالت لاسرسی لري خو په لیدې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ماموریت شارز د فری رافایل یودی چې په افغانستان کې د خونځي لشپېتو د زیاتو زده کوونکو مسموم میدل یو ګټون یو بوګنوونکی جنایت بلل یو په یو ټویټ کې ټولو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویل چې هر ماشوم د زده کړې او ښه خوندیتوب لپاره د خوندي ځای مستحق دی او خونځي باید امن ځایونه وي. راپورونو له مخې دا پېښه وړ مورز د سرپل ولایت سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې رامنځته شوې او ویل شوي چې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه تنه نور مسموم شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاند نبیلا مسرالی هم د دغو نجونو د مسمومیدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې واکمن چارواکي دې ته اړتیا لري چې د دغه بوګنوونکي جنایت پیښه تعقیب کړي. هغې ویل د تعلیم حق د ټولو ماشومانو انساني حق دی او ښوونځي باید امن ځایونه وي. د مخې ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف هم پر دې پیښې اندېښنه ښودلې او له واکمنو چارواکو یې غوښتي وو چې دا پیښه د سمدستي وڅېړي او عاملین دې ونیسي. چارواکو نه دي ویلي چې دغه نجونې په څه ډول مسموم شوي خو په سرپل کې دا پیښه داسې مهال شوې چې د 2021 میلادي په دوبه کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې سرپرست حکومت له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي او پر دې سربیره د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 250,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثره یې په 2014 میلادي کال پاکستان د هیواد کډه شوې دي. سیګار نن سیشن بي په یو ټویټ کې د دې خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګالي خلک بللي چې د ملګرو ملتونو په وینا 94% خوړو او 95% سرپناه ته اړتیا لري او 40% هم روغتیایي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې سخت دریځ وسله والو په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خواته راوختي او اکثره یې په خوست او نورو څنګلورو ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. خپل سیمو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو نن سه شنبه په کور دننه جوړ شوی لومړنی داسې بلاستیک توغندی وخود چې تر غږه چټک ځي. د ایران دولتي رسنیو د هیواد د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو د چارواکو له قوله ویلي چې د فتح په نوم دغه هایپر سونیک توغندی له هر ډول دفاعي چتر څخه تیریږي خو د دغه ادعا په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. د راپورونو له مخې د دغه نوي توغندي د ښودلو په مراسمو کې د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانانو او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي چې د دغه توغندي نوم د پخپله غوره کړی ګډون کړی و. رئیسي وویل موږ نن داسې احساس کوو چې د حملو د مخنیوي لپاره یو ځواک رامنځته شوی دی. د ایران د هوایي فضایي ځواکونو قمندان امیر علي حاجیزاده ویلي چې دغه نوی توغندی کولی شي په یو ساعت کې 15,500 کیلومتره واټن ووهي خو د لویدیځ چارواکو ویلي چې ایران تل د خپلو نویو توغندیو په اړه مبالغه کوي. اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی چې د دې هیواد په اشغال شوي جنوب کې پر دنیپر سیند جوړ د برېښنا بند الوزولی دی. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په وینا دې کار د دنیپر سیند میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشې کړي دي. زلینسکي دا یو تروریستي عمل بلل دی. اوکراینی چارواکي وایي نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې سیمې اوبو لاندې کړې لسګونه زره کسان له کورونو وایستل شول. د چارواکو په وینا د روسیې د حملې په نتیجه کې د اوبو تر لسو مترو پورې لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې احتمالا د برید به د زاپوروژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. زلینسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاعي شورا غونډه رابللې ده. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به سبا چهارشنبه د جون اوومه دریمه وروسته یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. دغه لوبه به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د دې درې یو ورځنیو لوبلړۍ لومړنۍ سیالي افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې او دوهمه کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آیا راشد خان به چې د ناروغۍ له امله په مخکنیو دو لوبو کې له ګډونه منع شوی و په دې درېیمه لوبو کې ګډون وکړي که نه. د سبنۍ لوبې ګټونکی به د دې لوبلړۍ ګټونکی شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فريده سیال پکې ساسي کوربنه يم د راوادري سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی د راوادري سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړې دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت لاسرسي ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د راوادري راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوی دی رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د راوادري سازمان په راپور کې راغلي و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډله ییزه توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای یې غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلي دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړې او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلي دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړې ده او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی او هغې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وویو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې په ورځنیو او چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي. دغه پښتنې به له میلمنو و پښتو د دیني او حقوقي چارو کارپو سلاودین سیدی، د ښځو د حقونو فعال اوګی امیل او د پانتون محصله سوریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو؟ په پیل کې به سیدی صاحب ته ورشو. تاسو ته راغلاست او ډاکټر صاحب ستړي مشي، که تاسو ته په پیل کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام تاسو درنو
ملمنو ته، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ساده، ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. په قانون کې د هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامي قلایه د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معاغه دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی او خیال. شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وي یادمونه مکتوم وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوې دي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسې په ان باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قرآن کریم کې ذکر راغلی دی که دوی نه علاوه دوی هم بل څه لري؟
قانون او قانون مندی باندې خبر نه تصادفاً اسلامیک لا نور نړیوالو قوانینو د مقارنې په ډول باندې د 500 صفحې مقارنوي تحقیق وکړی دی. اسلام د حقوقو منابع قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. درېیم اجماع څلورم اتحاد دا چې دا قوانین دا اصول د مجتهدینو د خوا نه اجتهاد شوی دی، فتواوې ورکړل شوي دي او مختلف تعابیر لري او مذاهب لري. تنها د اهل سنت و جماعت په منځ کې بل اصحاو فرقې دي. انسان د هر قانون پر بنیاد باندې مجازات کېدلی شي، هغه قانون پر باندې تطبیق کېدلی شي چې د ده د عمل نه مخکې هغه قانون په مشروع ډول باندې نافذ وسي. متاسفانه داسې مدون کتاب، داسې مدون قانون طالبانو په اصطلاح جاری نه کړ چې د هغه په نتیجه کې چې زه بندي شم، زه پوه شم چې څو ورځې مې پولیس ساتي، څو ورځې مې څارنوال ساتي، څو ورځې په توقیف کې پاتې کېږم، زما حق څه شی دی د یو متخلف په توګه او زما په اصطلاح امکانات څه شی دي. متاسفانه په دې تمامو برخو کې طالبان پاتې راغلي. ما د اول نه تر دې ننه پورې ویل چې زه د یو حقوقدان په توګه د انقلابونو مخالف یم، په دې چې د انقلاب په نتیجه کې تیر قوانین معلق کېږي، اما پادر ده با احساس او مدبر انقلابیون چې د طالبانو رای ونیسو د توپک په زور باندې قدرت ته ورسېدم داسې کوي په جهان کې چې په سبا باندې اعلانوي، دوه ورځو کې، په درې هفتو کې اعلانوي، چې دوی په دوه کالو کې اعلان ونه کړ چې تېر قوانین په استثنا د هر قوانین چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. اوس لا قانوني حالت دی او هغه ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانین مراتو، له سره په دې خبره باندې نه پوهېږي چې دوی څه وویلي. ماسې مې چې مثال ورکړ، په ډېرو مواردو کې اسلام په نامه د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي. دا شخصي فتواوي چې دلته او هلته وجود لري دا باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې دپاره مشروع سیستم نه لري، د مشروعیت دپاره مراجع و تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت دی او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال. او آخرنۍ جمله اخلاقی نورمونه دي او یو قانوني نورمونه دي. په کلکه په دې باور یم چې ډېر طالبان به لسوی ولري، تراهم به ولري، اما په قانونیت او په دولتداری کې د لسوی او تراهم اساس نه دی. په قوانینو کې باید معلومی که د شلې اشارې نه تېر شم 500 روپۍ جریمه کېږم، دغه قاعده نه ده معلومه. په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې لسره ناکام دي.
خو ډاکټر صاحب کدام راته وایي ځینی جزاګانې چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ده، یا دغه تعزیري جزاګانې چې په دې وروستیو کې دوی ډېرې تطبیق هم کړې په خلکو باندې د دورې وهل دي، دغه ډول جزاګانې چې دوی خلکو ته ورکوي دا بیا په کوم اساس باندې دوی راخیستې دي؟
اسلام په جزائی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي یعنی په دوه برخو تقسیمېږي، یو حدود دي بل تعزیرات. حدودي جزاګانې لکه قطعیات، رجم،
ډاکټر صاحب، ستاسو اړیکه کې ستونزه ده، که لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړی
وکول
په بخښنې سره ډاکټر صاحب، لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړي چې دا غږ مو په سمه توګه باندې واورو. مهرباني.
حدودی جزاګانې په داسې قوانینو باندې مهار شوي دي چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الحدود تسقط بالشبهات. حدودی جزاګانې په والد شدن په راتلو د شبهو کې ساقطیږي. اکثرا حدودی جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقیږي متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي ذاتي خبر ده. مثال راوړم، د زنا د اثبات دپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدي ورکړي لکه چې د رانجو لرګی په رانجهدانۍ کې په اصطلاح استعمالیږي. نو ته ماته وښیه هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي. عمل کې دا له سره د اثبات دپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی، اما ولې وجود لري؟ دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده، تربیه ده، انذار ده، ډارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي. اما رد دي چې یو خوا د اثبات دپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته تی نه وي، له بلې خوا نه په قرآن کریم کې راغلي دي که چېرته تاسو څوک متهم کړه په زنا باندې او څلور شاهد مو رانور مباشرتن د اتیا مري ووهل شي، کې بیا دلیل نه راغواړي. دا د دې دپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتماً دې باید شارع په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تطبیق کړي. څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول، دا هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی او دا د اسلام. دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي. تعزیراتي جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او تاریخ د اثبات تنظیمول، دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده. څوک عجیبه نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي. چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کوه ویې وهه او ویې ټکوه په مزور باندې اقرار وي پرې نه واخله، له سره عدالت نه دی. او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي، د عدالت خبر د طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې له سره ممکن نه ده. شکر.
مننه مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو ته بهتره ګرځو. وربه شو د خزو د حقونو فعالې اوګې عملتا اوګې جانې، تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي. د ډاکټر صاحب خبرې مو واوریدې او د دغه راپور جزئیات مو هم واوریدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نشي کولی. څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي، څومره دوی په دغې مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده؟ او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې ښځو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او د دغه بیا عدالتۍ غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځې نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ دی، او د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کونې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کسې حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه یې درد دی. خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یوه ښځه اول خو په اطرافو کې دا د دې د ټولنې کې کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه د پاره لوی پیغور او هغه یې بېرته هغه کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه به ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بی عدالتی دی پاک که شویده پسارهی تو بخو ناممکنه ده چه عدالت خطوگه تدبیق شی او رایت شی. نو خبر پا دی که ده چه اوز چه پا عدلی و قضایی سانگو که میرمانی نشتا و میرمانی سپونزی لری، تو باورو که چه اغوی داره که اغوی خو مراجعه کولی نشی زکازه خطوگ نشتا چه ده اغوی ده حالتو بوری او بلاخره حق اقدار ته وسپارل شي. د هغه غوښتنې دپاره میرمنه همداسې چې ما درته وویل چې ټول ژوند یې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند یې فقط دار چا سره جنجال دی. یو بې خونده زندګي او یو بې خونده کاروبار دی دلته ژوند کول د یو ښځې ډېره سخته ده، ځکه د کور نه بیرون وځي مسؤلیتونه
افغانی ټولنه کې تاسې په محاکمو کې د ښځو نشتون ته اشاره وکړه، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې که چېرته ښځې نه وي نو نورې ښځې مراجعه نه کوي، محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې راته په افغانی ټولنه کې د ښځو د په وړاندې د بې عدالتۍ مثالونه وایي، که هغه د کورني ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو دپاره تر دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دې دپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدلو، هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې سهم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لاسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج مجبوره ښځه وه چې هر طور باندې کېده او بس هغه به مناسب په دې باندې هر څومره جبر کېده او په زار به سوځو. بلاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر داسې قضیې لرو چې ښځې لاره یې پیدا کړې نه ده، بلاخره ځان یې سوځولی دی، ځان یې له منځه وړی دی. او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی، اما څوک د هغه غږ نه دی اورېدلی دی. او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زمونږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه او رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړ شوی دی.
ډېرې مننه. مننه کور ودان. بیرته به تاسو سره وګرځم. غلی سوریا ته به ورشم. سوریا جانې، که تاسو راته وایي تاسو د حقوقو پانځي محصله میاست او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پانتوني زده کړو کې هم دروازې وربند شوي دي او دوی راګرځول شوي دي، تاسو راته وایي ستاسو په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پانتونون ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه احترامات تاسو ته او درنو میلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. نه یو محصل په توګه د حقوقو محصل په توګه د بې عدالتۍ نه تقریبا نیم کال پوره کېږي. نن سبا چې د لړ زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې د مکاتب دروازې خلاصه هم پرې بند وو، نو دا خو نه یو بې عدالتي ده، یو بې انصافي ده. بې عدالتي په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول مونږ ته نه وي ټاکل شوي، کړنه مونږ ته نه وي ټاکل شوي چې په دې لاره مونږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو. نو هېڅکله هم یو کس یا یو محصل وي که هغه یو عادي ښار اوسېدونکي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر چېرته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا د یادوري کړې ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی په حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدلي چې قوانین دوی په مدونه ډول چې ده دوی راجوړ کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کېږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته حواس اوچت کړه یا هم ودرېږه، خپل حقوق وغواړه یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به راغې همدغه چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم مشکل باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره خدای خدا همیشه مظلوم پاتې شوی دی. په دې ټولنه کې همیشه د خپل حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وکړنه په دې دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نشو کولی په اسانۍ سره خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. بیا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره وه په حقوقو په بخش کې ښځو ته وکیلانې موجودې وي، خو اوس چې قوانین نشته یا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نشي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. د دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نشي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي، نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي. نو دا خو نه یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سرای جانې که دا راته ووایې، تاسو یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي. ستاسې پان باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه بند کړي دي او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. کله دې ورخوا په کورنیو کې یا له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
نه یوازې د طالبانو په حکومت کې زه فکر نه کوم چې غټه خلایي نه دي. په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین دوی نه دي ایجاد کړي. پولیس به حکم نه دي کړي د ښځو لپاره، خو دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده، قرآن کریم راغی، قرآن کریم ترجمه ورسره راغله، ولې تفسیر بیا راغی؟ نو دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویل چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې ده قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په دې دورو کې ما هم ویل چې شته دي. او اصلاً زموږ چې ده افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خرا زموږ رسم و رواج اصول دي. د دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. راسل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړل شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې یو خور پسېږي خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې چې دا خپل حصہ غواړي دي ته میراث پړنه کې ورته ویل کېږي بلا بیل ورته قسم قسم نمونه ورته اخیستل کېږي اچد دي پوری چورونه ورته وایي چې موږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو تاسو سره اړیکې موږ شنو نو دا وایي چې دا یو ناوړه کلچر دی چې زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده او زه فکر کوم که چېرې موږ خپل ځان تغیر نه کړو دغه ټولنې ته موږ تغیر ونه کړو دغه کلچر ته تغیر ونه کړو تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تېرېږي او خپل خپل حقوق ته لاسرسی به نه شي پیدا کولی.
مننه سورې جانې کور ودان. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي او هم دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغه هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلي چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق یې کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي. په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادرېږي ویمني.
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، مخلوقنا اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف یې نشته، دا بحث اوږد بحث دی. اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا به بې انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړو. په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي، قانونیت نه دی مراد شوی. اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ. په یقیني ډول ویلی شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط صورت موندلی دی. د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته ده، او اما تساوي د رسالت نه ده. ښځه په ټولنه، نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی. دا بس اوږد بحث دی. اما په مجموع کې همغه څه مو چې وویلي هغه تجربې نه چې زه لرم، یو وخت په مدني کورنۍ فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه وم، یو څه تجارب لرم. په دې مورد کې متاسفانه میرمنې او په مجموع کې هغه افراد چې د عدالت دپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري. دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو څه شمېر شته دی، اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي. متاسفانه غلط دود د اسلام، هغه غلط دود مسره دود نه دی، هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دود د منلو وړ نه دی. زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي، اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شي. ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی. د خور حق، د مور حق، خزه مور ده، خزه خور ده، خزه
ډاکټر صاحب. دلته یو بل پوښتنه کوم، وبخښئ چې ستاسو خبرې کې مداخله وکړه. طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو، اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو، او تاسو مخکې یادونه وکړه چې په زیاتره هغه هېوادونو کې چې ضعیف دي، ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي، نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلی کوي. دوی ولې د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکړل شوي دي، دغه تر پښو لاندې کوي؟
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو د استاذ سلام غږیږم، یا زما په افاده کې مشکل ده یا دوی زما بحث نشي اخیستلی. په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري، خپل فتاوا لري، خپل مجتهدین لري، خپل کتابونه لري چې په تمام عرصو کې، په تمام عرصو کې نه هغه شیان چې حاصل نه وي راوړي دي. مداوان شي نه لري شخصي په تاواب دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم به تطبیقوم د لسره په دې خبره باندې نه کیږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپل تعالی سنت او جماعت کې لسهاو فتواو دي لسهاو برخودونه دي لسهاو اجتهادونه دي کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خزه باندې کوي چې د کونه مجبور شوی ده تښتېدلې دي څو ورځې ساتي څو ورځې بعد محکمې ته مراجعه وکړي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی د یو فنی شخص چې مسلکي څارنوال یا پولیس دی د هغه په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پرېښودل دا غیر عادلانه دی د دې دپاره کوم سخت تارونه ایجاد شوي په نوره نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکي افرادو دپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې رسوي طالبانو اساسي او بنیادی خبره هغه ناخوالې هغه انحرافات چې په تېرو شلو کلو کې په دې وطن کې وي په هغه باندې اتکا ده امر د حرام د بل حرام کار دپاره مبارز نشي کېدلی دا چې دلته یا هلته تخلف و دلته یا هلته تجاوز و داسې دې موجب نشي ګرځېدلی چې اوس دې هم په دې تخلف کې ادامه پیدا کړي په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي په ډېرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بېرته پاتې دي دا چې موږ وایو بېرته پاتې دي دا د اسلام دین نه دی بېرته پاتې د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوې لري چې په هر عصر کې هغه ابدیږي بدون د دې چې د اسلام اصول او منابع مرضی تشي اسلام دین ابدي دین دی اسلام د دنیا دین دی
ډاکټر صاحب تاسو خبر نه هغه چې ما واخیستل دا چې په اوسنۍ شرایطو کې کچری یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي په څنګ کې باید حتماً قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي ساسي هدف هم ده
یعنی هغه شخصي پتاوه چې د اسلام په دین کې شته دي هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي هغه د مداون کرشي د د د د پارلمانونو په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي د هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري د هغه نه اساس او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي هغه څه چې په شپیت او عمو کله شپیت مو کلونو کې د مصر د هیواد منځ مدني قوانين را ترجمه کړ او مصر کې علما او روحانيين د اسلام په چوکاټ کې کېناستل مدني قانون جوړ کړ او زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانين افغانستان ته ترجمه کړ او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري حساب لري کتاب لري احوال شخصیت تمام موارد کې موجود و د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا ده چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل قلب دي دا حیوانات چې دي سر نه شروع کوي متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانين هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې وغا کړو هم دا سبا دی به اعلانو کې طالب تیر قوانين په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغه کړی اغه تطبیق ور دی او دا تطبیق به چې دی په دولتداري له سره خبر نه دي متاسفانه دا ورته توهین ښکاری چې څنګه تیر مونږه چې د جمهوریت دی هغه اوس عملي کو دا خو انساني ټولنه ده د ازمن کلرونه دي د ازمن نیکونه دي د ارزښونه دي د سیستمونه دي د سختارونه دي چې جوړ شوی دي په داسې اخیف ډول باندې هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره به خبر دي بیا دا عدالتي ده د اسلام نه به خبر دي متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده دا څه وشه ادامه نه ده هغه ته نوې محتوا ورکړه ده د غلام په مورد کې د خځې په مورد کې د نارینه په مورد کې د ټول مورد کې بشري تجارب د انساني تجارب د نوې محتوا ورکول په شکل باندې عمل شي متاسفانه دا تعصب دا په اصطلاح عقب افتادگی دا د ټولنې ته ډیر بد عواقب لري او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو نو سره نه پیږي چې څه وایي دي چې د ظاهر نظر دی په هغه عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې ویلې چې ما باندې کایې څوره زمستاره نوادي کې توقيف دی. توقيف جرم جزاء نه ده، توقيف تدبیری عمل دی. درې شرایط چې راغله چې یو نفر د عدالت نه فرار ونی کی، مستندات تغیر نه کی، او په جرمی عمل باندې ادامه او تکرار نه کی. کدا درې شرایط وجود نه لري، یو نفر حق نشته چې په مجرد د اتهام باندې بند شي. هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې او څوک محکوم شي، دا هغه نه مخکې هغه سره بے گناہ انسان بر خود کیږي. کل مولود یولد و علی فطرۃ الاسلام، اصل پاکی ده ناپاکی باید ثابت شي. ما چې څوک ونیسی زه ثابت، ما ته ضرور نه دی چې زه ثابت کړم چې ما ګناه نه ده کړی. دا باید والی پولیس ثابت کړي چې ما ګناه ده، چې ما چپکه وها وها څه مې چې دا نه دي وکړي. هغه را باندې اقرار کړي، دا له سره عدالت نشته او د طالبانو په منځ کې دا صحرایي محاکم روان.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. اخلي یو ګی کتاب ته راشم. ډاکټر صاحب سینډ ټکو ته اشاره وکړه، پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې آ کوي چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي، په ټوله کې تاسو د یوې مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي، د دغه حالت نه څه برداشت کوي؟ او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځنګړې توګه چې بې سواده دي، په کورونو ناستې دي او هیله مندې دي چې لورګانې ښوونځي او تلاړ شي زده کړې وکړي، څه برداشت له اسلامه کوي؟ او آیا دوی هیله مندې دي چې دغه اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقوي که نه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي، او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه دپاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې ته افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام ته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد ته کړنې دي. ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو ویلې چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی. نو دی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی چا کوي، څه هغه پنځه اول کالونو کې چې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دوی وویل چې مونږ مخالف نه یو چې دوی مکتب ووایي، خو د څو وخته دپاره امرسانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معرف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې ازیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل معاش ورته ورسېږي. بیا پس هغه لکه بند شو، بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دوی ویلي چې مونږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دوی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري، محفوظ وي او متضرر نه شي، ځکه ټولنه داسې ته واسې ده. بې له دې چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي، یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط مونږ ورته غواړو. بل اخره وخت یې پوره شوه، همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو. د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو. بخښنه غواړم، دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک بیخي متنفره دي چې دا یعنی هېڅکله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې د دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه ساعت نه کوي. خو همداسې برداشت لري دوی، اکثره د عام خلک هم وایي. نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبینی شوي دي او اته شته دي، او دغه قانون چې پلي کېږي نه او رایت کیږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زی اورم، او غیر له دې چې هغه اسلامي هیوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري دوی ته بار بار ویل دي دوی غونډې کړي دي، دوی خپل هغه قاطع دریځې ښودلی دی، په دوی غږ کړی دی، دوی ته راغلي دي، اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا مونږ کلتوري ستونزې لرو دا لرو هغه لرو. د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت نه تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و، او اوس دا کلتور پیدا شو، دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي، دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی، زه نه پوهېږم څه رقم روان دی، کله به دا خلاصېږي؟ دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پرت شي، هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي. که یو ښار دړې وړې شي، ویجاړ شي، وران شي، په بمونو باندې تکه تکه شي، خو د هغه ټولنې ځان نیرو بېرته آباد بکي. او لکه کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې، تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼۍګانې جوړې شوې، مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه هغه نه وګرځول شي، هغه بیا هېڅکله هغه خپل نورمال حالت ته راتلی نه شي. ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم، دې باندې کار کېده، هغه وخت دغه تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کوو. دا وروسته وروسته خو بیا په کیفي لحاظ تغییرات هغه خراب شو، وروسته وروسته دغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي د تعلیم. حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي، که علم پوهه نه وي، دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي؟ او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه څه کم دا د جنګونه تېر شو، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو، د عیسی کریم شي د میرمنو تعداد بیخي زیات دی، یعنی فکر کوم چې 60% یا 50% ته به مونږ رسېږو، ځکه مونږ ځوانان اوس فرار کې دي، دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لار نه د دې وطن نه راوځي، ځکه بیکاري وزګارتیا ده، تعلیم نشته، دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته، څوک کار نه ورکوي، نو لږې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي، څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي، امید ورکړي دې وطن کې پاتې شي، موږ دلته د اشتغال پیدا کوو، موږ دلته تعلیم زمینه مساعده وو، موږ د جنګ لپاره یو تاریخ ورته ټاکي. جالبه ده، ډېر زیات سخته ده، د دې تحمل، د دې زغم ټولو ته دردونکي دی. دوی بالکل خپل د هغه اصلیو د بقا لاره ورته ورکه ده، دوی نه هغه لودان ورک شوی دی.
مننه کور ودان تاسو ته بیر سره وګرځم، کور ودان تاسو ته بیر سره وګرځم. سوریا جان تاسو ته راځم، تاسو محصول وې پانتونی کې وې د زده کړې در باندې بندې شوې، دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناستې ل زده کړو محرومې، د دې ملامتي پر طالبانو ورچې، د دوی پر نظامي ورچې، ک د دوی پر هغه خبرو او ادعاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلی کړي، ستاپان باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري؟ دا چې اوس په کور کې ناستې وغه خپلو هیلو ته نسی رسیدلی، څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او کده دوی دغه ادعاوې چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیمه محروموي؟
مننه. دا اوس چې مونږ په کور ناست یو، اسمان د دې ملامتي خو واقعا زمواردار او د دې چې دا ټوله ملامتي په اړه چې د طالبانو په غاړه دي، ځکه چې دوی هغه شخصي نظریات، د دوی هغه شخصي غوښتنې چې دوی د اسلام د نوم لاندې یا د هغې د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي، نو که چېرته یو ښځه ونه شي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري، د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نه شي رسېدی، یعنې تعلیم پرې بند شو، حقوق هم پرې بند شو. نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې، انصاف غواړي، انصاف لپاره چغه وکړي، نو که چېرته قوانین موجود نه وي نو هغه عدالت ته څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو د څه راځي دا تعلیم ده، که انصاف ده، حقوق ده، عدالت ده او قوانین دا ټول سره یو بل سره تړلې لازم ملزم دی. نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني به موږ ته بدوي راځي یا هم دې ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ ته دوی راځي په کورونو کې به موږ ته د تعلیم دروازې به خلاصې یا حقوق به موږ ته بېرته په کورونو کې په لاس به راشي. هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدوار یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال موږ په کور کې ناستو په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې ده مکتب نه یو کوچنی امید یې موږ ته راکړې ده. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دې داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نه شي کولی د یو فرصت نه د یو امتیاز نه د شتمنۍ د ټولنې نه یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی پلې کوي تر نسلو نسلونو پورې به ښځې ونه شي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته دوی واقعا غواړي چې اسلام پلې کړي په خپل ټولنه کې په افغاني ټولنه کې په ټولو باندې اسلام پلې کړي نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي هغه حقوق چې اسلام موږ ته ټاکلي دي د ښځو لپاره د نجونو لپاره د ښځې لپاره د سړو لپاره د ماشومانو لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره د تعلیم لپاره د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی. دې لپاره چې په اسلام کې هر یو ستنې ته فکر شوی ده هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت په دې کې وي پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان راشي نو اسلام ټول قوانین به پلي کېږي. خو متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام او یا هم د اسلام په مطابق پلي کېده هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق موږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ نو تاسو به موږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ موږ پرې نه پوهېږو خبر نه یو خو یو شی موجود وي یو مرجع موجود وي چې موږ ته دا واضح خو کړي چې واقعا دغه شی چې په اسلام کې راغلی ده چې دوی کومه خبره کوي دوی په اسلام کې موجود دغه خبرې دي او دوی هغه دروازې بندې کړي چې موږ ته رهنمایي وکړي هغه دروازې چې موږ ته خپل انصاف یا عدالت موږ ته راکړي یا خپل حقوق ته لاسرسی چارې موږ ته راښيي هغه دروازې خو موږ باندې بند کړي دي. نو موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی دغه کړنې کوي دغه خبرې چې کوي واقعا دا اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی. دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم ماته پیدا کېږي یو مسله ماته پیدا کېږي نو زه باوري یم چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی ډېر ظالم دی په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي د ښځو لپاره حقوق پکې نشته د نجونو لپاره حقوق پکې نشته سړی تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپي نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړې ده د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي هغه شی چې په اسلام کې راغلی ده هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي هماغه پلې کې خپل شخصي خبرې خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چتر لاندې مه راولئ نه د اسلام نوم بد کړئ او نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې.
مننه کور ودان سره جانې ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم ده تاسو ته راځم لکه څنګه چې سره جانې یادونه وکړه زما وروستۍ پوښتنه دا ده که چیرې طالبان هم داسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي هم ستاسو پان باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسو پان باندې اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي کنه دویم که چیرې هم داسې مخته لاړ شي څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه زه مجبور یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالي زده کړې مې په اسلام کې کړې دي تر ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستي دي. زه د یو حقوقدان په توګه تعالی زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي. زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی. زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی. طالب دې خبره باندې باید ځان پوه کړي چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابري دوه ثواب لري، یو د اجتهاد بل د حق ته رسېدو. په پاک نیت یې کړی او حق ته نه رسېدلی بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه دی چې په اکثره مواردو کې حق ته نه دي رسېدلي. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لري، دا د په دې مبارکي، اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعه باندې تحمیلولی شي چې دوی مشروع اوسي. دا حکیمیت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. ته چې مشروع نه دی، خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقوي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا د منلو وړ نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقي نورمونه. په ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوقو د ورکولو په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي. نه، دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره ای کاش د طالبانو استازي دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یو میاشت ما ته وخت راکړي، په دې تمامو مواردو کې زه څه شی نوی نه اختراع کوم. مدافعان منافی ملی غیر حزبی حرکت دی، سلهاوو قدرونه لري. دا او زه په یوه میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه درېو فرمانونو باندې تنظیمولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلی، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تېر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هر ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوو. دا له سره د دولتدارۍ په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم. بیا به رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته دی. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، دا ځي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا، خو یو معمول دی او شوبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې. ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلې د رئیس د ترافیک او کار کوي د آمر د تفتیش د لسانسونو. دا نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو، داسې مسلمان د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق لپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي او هدفمند د اسلامي افکار او نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدناموي او مړه کوي. د دې لپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه د طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وادت کړی شي متاسفانه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، ژوندۍ اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل، او د پانتون محصلې سریا نه هم درنګه، له تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خپرونې ښې چاره.